خوږو اورېدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې څټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هېواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب، اوریدونکو لیکونه را لیکلی دي او څو پوښتنې کړې دي، که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډیر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلیږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلی دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري، تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شوي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي، خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدلې
ملغلرې
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول له غمه بېغمه شي، پلورونکي د جریمې له غمه، او دریم د اصلي او جعلي مال تفاوت له منځه لاړ شي.
خیټې په درې ډوله دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خیټې چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خیټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دی خدای ورحمیږي.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار ځانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت دلوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپروسۍ، بله یې د چالاکۍ او جعلي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځایه د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تموي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خورې رزه دغلته به کینو، زه هم یوازې یم، سره و به غږیږو، پام به مو غلط شي.
خدای وویل تانکیو.
خود به په تنګ یو، په دې ورانه او ویجاړ وطن کې به څه وکړو؟ راته ښکارېږي چې اوس له بهره راغلی یې.
اوکې، دا یو دوه ورځې مخکې له اروپا راغلی یم.
څومره ښه، لکه چې کوژده کوې.
اوکې، څنګه ژر پوه شوې؟
له بهره چې زیاتره خلک راځي، د کوژدې لپاره راځي. څه بې کړو خورې، د دې وطن نجونې خو له ښاپیریانو نه زیاتې دي، خو غریبي ده نو.
ته م لورګانې لرې؟
هو، څنګه یې نه لرم، درې لورګانې مې دي لکه درې ګیسونه. یوازې ښکلا یې نه ده، بلکې هره ګوته یې طلا ده. داسې کار نشته چې د دوی نه یې زده.
مثلا کوم کارونه یې زده دي؟
پخلی، ګنډل، مینځل. ابل او ورځ مې مشرې لور چې تر اوسه نه ده کوژده شوې، داسې اشک یې پخې کړې وې چې میلمنو نږدې ګوتې ورسره خوړلې وې.
ولې ګوتې په دې کې غورځېدلې وې؟
نه پوه نه سوې، د مړۍ په وخت کې یې له ډېره خونده د لاس ګوتې ښیې.
نو دا خو بیا ډېرې لایقې نجونې دي.
او خدای دې له بدو سترګو وساتي. هغه دوه ملور مې چاله نظره کړه، درې ورځې یې په سترګو درد و.
بیا د ډاکټر ته بوتله؟
نه، د نظر تعویز مې ورته وکړ، ورسره ښه شوه.
د نظر تعویز؟
هو، غټې غټې بناورې سترګې دي چې هر څوک یې وویني له نظره کوي یې. دغه ماته وګوره، له ما نه یوه یوه لویشت لوړې دي. هر وخت سر په دروازه کې پاس لګېدلی وي. هره ورځ روی باران ځي او راځي، خو پلار یې وایي چې په بهر کې ورکوم.
د پلار به یې بهر خوښ وینو؟
هو کنه، په بهر پسې لیونی دی. ودې نه ویل چې د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی؟ زه خو زوی نه لرم.
نو حتماً به دې ورور ته کوژده کوې.
نو نو، زه راغلی یم چې په خپله له کوم زلمي سره واده وکړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو: نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 4.
می مات لک دوران خار د هندارو پشان دازل می مات لک دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پمازی گری باندی خومن سولی ونیان مینیو پمازی گری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلقنا واڑی چشی د سوزگارو پشان رو خلقنا واڑی چشی د سوزگارو